السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دا زما حق د خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ باندې خبره سوي. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام کړی د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکې د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره یې د خپل استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یو لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پانتونونه هم وتړل. د اروپای ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي، خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی. دغه سازمان پرون په یو خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بللی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په کندهار، تخار، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې خبریالانو ته ویل شوي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو دی ډاډه وکړي. د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړۍ تنګه شوې او خبریالان په اسانه نشي کولای چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپور ورکونه وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې د یکشنبه په ورځ د تهران د شادآباد د وسپنې په بازار کې وشوه، و تنه نور ټپیان شوي دي. د اورلګیدو اصلي لامل را هم نه دی څرګند، خو ځینواني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. قرغیزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغیز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغیزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جباروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي. خبر کې راغلی چې په پامیر کې د زړه، غاښونو او نسایي ولادي له څانګو سره طبي وسایل مرسته شوې او 155 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیايي مرسته ترلاسه کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودلی او ویلي دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او میندو ته 4.5 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 4.25 قرغزي کورنۍ ژوند کوي. د پاکستان په نارامه خیبر پښتونخوا ایالت کې د اکتوبر په 14مه لک تر لګه 4 پولیس افسران او 15 وسلوال وژل شول. یو پولیس افسر چې د نن له څرګندولو یې ډاډه کوله ازادي راډیو ته ویل دا کسان وروسته له هغه وژل شول چې اورپاکو د پولیسو پر مرکز برید وکړ. او وروسته له دې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي، اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړې.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه. د افغانستان په وخت د ماخام او بجو شید. ازادي راډیو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 12مه انیټه ملګر ملتونو د ورځ د نجونو ماشومانو نړیوال ورځی په توګه هنو مولیده. دغه سازمان په 2012 کال کې د دسمبر په 12مه په خپل عمومي اسمبلا کې د اکتوبر 12مه د نجونو ماشومانو د نړیوال ورځی په توګه نومولیده. ها ویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر وروسته هم د ژوند په بیلابیل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې منزل کیږي؟ کنه الته انجن تمره لدغه زکرو او خپل حقونو څخه به برخې دي درې کلونه کې چلته په افغانستان کې انجن نشي کولای چې تر شپږم ټولګي پورته درس وایي آیا د دوی راتلونکي په اړه تصمیم یا پریکړه نیول شوې دي چې د غونجونو په دغه درې کلونه کې پر دې باندې نه توانندل شي خپل زکرو ته ادامه ورکړي د دوی راتلونکي څه کېدل شي آیا دغه درې کال به جبران شي کنه شي په افغانستان کې د انجنونو هغه کوړی انجن دغه کې پیغل انجن دي یا هغه انجن دي چې په وظایف کې بوخت وي دا غوې راتلونکي تړه باندې به تصمیم او پریکړې کوي پر همدې موضوع نن په خبرونه کې به خپل درنو میلمنو سره بحث ولرم درنو لیدونکو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ونده واخلي لمیرمنو می ځنګړې تقاضا ده چې غوښ کولم سره په خبرونه کې برخه واخلي او د انجنونو او د هغه وړو انجنونو چې د 11 اکتوبر ورځ دی لپاره نومول شوې ده د غوې د خپل تړه باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي په خبرونه کې را سره به هر یو اغلی اوګي امیل د خزو د حقونو فعال تر څنګ د خزو د حقونو فعال اغلی روګل افغان مدني فعال اغلی اوسناروفي او سره لشپګم ټولګي فارغه سناصپی به موږ سره په خبرونه کې وي له دوی سره به موږ خپل پښتنې شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو تر څو په افغانستان کې د وړو انجنونو د حقونو د ورکړې په برخه کې موثر تم شي دوی سره به خپل خبرونه ته دمو ورکړو خو سم موږ سره د ټلیفون پر کرخې د خزو د حقونو فعال او لیکوال اغلی اوګي امیل وصل شوه سلامونه اغلی امیل وخت مو په خیر هله د چخه به وي بحث بل تاسو پیل کړم دا چې په افغانستان کې 11 د اکتوبر ورځ تیر شوې ده الته په افغانستان کې د غبرات څنګه تیر شو آیا د انجنونو د حقونو په برخه کې چې د غبرات نو مول شوې ده لدی ورځ په افغانستان کې منځغونډه وشو کنه
مننه کوم دمړي تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته خو ګوریدونکو ته په دوی ان چې دیو د سم اکتوبر چې د جون د ورځ په نامه نومول شوی و متاسفانه یادونه مونږ شو چې یادم نکړه د چا په یادم نو اصلا په دې حق له چا بحث وکړه یعنی ته سره له دې چې جونې په دې دا د څلورم کال روان دي د خپل اساسي اسلامي حقوقو نه مدني چې بهت د لوده وي او په دې اسره زمان کې دې زیات اړین وي تاسو کنه چې محروم دي او په هر رقم چې وي یعنی اوس چې د نکې مکتب ته نه ځي فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي هغه به څوک په مکتب کې شامل نه شي ځکه دا نیمګړې تعلیم به دې څه په کار راځي همدا اوس جنکۍ څلورم کې دي پنځم کې دي او ششپږم ته ځي د هغوی حالت د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي دومره روحیات یې مات شوي دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي بیا به څنګه کېږي رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه او اندېښنې لري ناهیلې دي خپل راتلونکي ښه نه ګوري ځکه چې دا کوم کسان چې ووم سنس ته تللي دي او بیا پات شوي دي د دې تحصیل نیمګړې شول هغوی تاس باور وکړي چې په افغانستان کې رنګارنګ روحي ناروغیو هلته خودکشیګانې وشوې نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري دا خو امکانات نه لري غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي همدغسې چې کله ستر کېږي کله د تعلیم د داخلي دوی دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي یعنی یو تعداد کم روښان فکرې دي هغوی خو بیا فرق کوي اما په زموږ په لورې پرتو سیمو کې کلیو باندو کې په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شل کلونو کې یو څه تغیرات راغلي او څه کار وشو، خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی باید مکتب ته لاړ شي. ودځه بس چې دا څه سره وچت یو عمرې پیغلتوب ته ورسېږي، زرې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دې باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي، همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، به د عواقب څه وي، د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي. پر دې خبرونه به هم البته په دې موضوع به هم تاسو سره بحث ادامه ورکړم. اوس هم ورزو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي هم موږ سره وصله شوې ده. سلامونه تاسو ته، په خیر راغلی خبرونه ته. اغلی روفي، انجونو اساسي حقونو په تړاو باندې کوم تاسو غږیږئ چې اساسي عوامل څه دي، ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید وایي چې متاسفانه په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسي، داسې یو پالیسي نو چې واقعا د انجونو لپاره کار کړی اوسي، او د دې شاید موږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت، جمهوري حکومت په افغانستان کې حکومت وکړ، دوی کولای شو چې په افغانستان کې پر لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او انجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په همغه وخت کې ول شوی چې ډیری مکاتب خیالي دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل، مګم هغه مکاتب ټول خیالي وو. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالي ډول په افغانستان کې موجود وو، د ټولو کمښت همدا انجونی او همدا د افغانستان ښځې تحملوي. او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم دی، ځکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت ته لاړم، هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسېدلې، هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دي به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعد و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. مال دلیلی ولی دلیلی داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و، نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته حق، فامیل ته یعنی فامیل سره مرسته کولی چې انجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس او وخت راغلی ده او انجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلی روګل افغان موږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خر اغلاست خبرونه ته. تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. هغه دا چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې وازل شپږم ټولګي فارقي کې دونه شکول شي له شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر هغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې خوب افغانستان کې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې، ځکه درې کاله له زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغېز کوي؟
اغلی احمدی، زه تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته، ستاسو میلمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې دننه معزلې فوق العاده ډیرې دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معزلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کاله کې نه، بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معزله حکومتو او همدارنګ سیاسیونو او دارنګ احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات ارزه کی چې دا خدمات کلی باندو ته، کلو ته، ولایاتو ته، لری پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپټ یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغاني جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د سواد نه به بهره پاته و. یوازې شته نه بلکې نارینه هم شته په جام کې ټولنه، یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علی دار المانویلینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د ښځو نجونو ته، بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤولینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا وه چې کورنۍ څومره د دوی د فهم آگاهی کچه څوم په کوم سطح ده، د هغه په سطح خپل لوڼې هم د هغه امکانات چې دولتي ورته اماده و، کم لږ ډېر په یو ولایت کې یوه یا دوې لیسې د نجونو د تحصیلاتو لپاره، هغه د فامیلو په هغه رون اندی او فهم آگاهی پرې تعلق درلوده چې خپل انجلۍ کوم طرف ته ور سوق او پشتیبانی کی. نو په جام کې زه خپلې خبرې داسې راټولولی سم چې د افغانستان د پاره مسؤولین سیاسیونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دي ایښي. کیسی همی اغا دیر ستی او دیر محدود و. بنان اوس چی دادره کالا کی طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو پا چوکات کی راغلی دی، لا هم زیاد پر دی مسئله باندی د شوزو دیر فشار راغلی دی، راو سلسوی دی پر شوزو باندی، باوجود چې څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کېږي، مگر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني، تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي، مگر نور مسائل دومره ډېر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي، بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کوم ملحوظات وجود لري په دې هم موږ پوهیږو، موږ کولای شو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو. ولې دلته د نجونو دپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي. مکاتب و لیسې و تعمیرونه یې په د مدرسي مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کېږي او کوم خواته دا ځوان او ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي، دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي. د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري، بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملي جنبه نیولې ده، او معلومه نه ده چې کمې خواته دوی روان دي، کمه پالیسی لري د تعلیم و تربیه په هکله، د سیاسي مسایلو په هکله، د ملت په هکله، د ولس په هکله. رڼا ستراتیژي معلومه نه ده، بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړله هغه کېږي. دلته ستاسو میلمنې د موضوع د کلتور یا انانات یاد کړله. کلتور او انانات هر څه تغیر پذیر دي، مګر چې شرایط ورته آماده سي. وخت چې مسؤولین دا شرایط نه انسي آماده کولای، طبعا موږ به د شپږم قرن او د اتلسمې نولسمې پیړۍ په چوکاټو کې پاتېږو، بلکې کار نه دی ورته سوی.
ډېره زیاته مننه. مننه. درنو لیدونکو اوریدونکو خبرونه کی را سره لشفغم ټولګي و فارغ زده کوونکي هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر نجلۍ خپل ځان لپاره هیلې او ارمانونه لري تر څو خراتلونکي خپل ځان لپاره جوړ کړي. بیا دوی چې لشفغم ټولګي فارغي واقع هیلې نیمګړي پات کی چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړو کړي لا غیر ورسته لوړې زده کړو لري دوی احساس بدسوي. را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان اصحابی وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل پښتنو ته ادامه ورکړو او لدوی څخه به پښتو چې سنا جان کله چې لشپګم ټولګي فارغ شوي یا لزده کړو څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولي.
سلام تاسو لیدون کاوریدون کته او ملمانو ته.
علیکم سلام مهرباني سنا جانی.
زه کله چې مکتب نه فارغ ایدلم یا شپږم صنف نه زه ډیر اوس اوریدلم ځکه چې موږ نور نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. حتی ما اوس انفینو مې کله چې شپږم صنف نه فارغ ایدلم موږ حتی وژړل ځکه چې ځوانځي دراغي زمنګ پر مخ باندې شولې او موږ نشو کولای چې ځوانځي ته لاړ شو.
بله بله. اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړئ یا لاړ شئ خونځوي ته. دا چې اوس له زده کړو لري پاتې سوي څومره ستا پروان باندې اغیز کړی د ذکر دا د هرې زده کوونکي ارمان دی چې هغه وشي کله خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او یو په ښې فضا کې دوی درس دی وایي. ستاسو پروان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی؟
زما پروان باندې یا ذهن باندې دا ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کې یم چې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه. زه به خپلې هیلې ته ورسېږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله. اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مصروفیت نه لرم.
بله بله. سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتنو ته ادامه ورکړم چې څه ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چې هلته مکاتب او ښوونځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پورې درس ویل دی. پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکړم. اغلی امیل ډېر شمېر مواردو ته په نننۍ خبرونه کې اشاره شوې ده که موږ تاسو راوګرځېږو د همدغو نجونو پر زده کړیز بهیر باندې وغږېږو. ډېر شمېر نجونې دي چې دوی په کورونو ناستې دي یا هغوی له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي نه دي. موږ یوازې ډېرې محدودې نجونې په دغه دوه درې کلونو کې درلودلې چې هغې له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي. که په همدغه شکل روان اوسېږو د نجونو برخلیک د نجونو راتلونکی به څه کېږي ځکه یوازې اوس تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
متاسفانه تعلیم داسې نه ده که څو کاله ځان راشي څو وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی. حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خوستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېر زیات سخته ده. او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم صنف کې دي طبعا دا زی دولس کلنه یو څو کاله نور پکې واچوو نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه حاکم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا کس خوښی وي که نه وي بس میړه ته یې ورکوي. او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي. دوی دا فرصت بیا بالکل لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره هم وغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستي زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي. دوی
هغه امکان واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسیږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي، خپل یو برخه کې هغه هیله چې لري هغې ته ورسیږي، په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه پکې ترلاسه کړي، خپل ځان دپاره، خپل ټولنې دپاره، کورنۍ دپاره، هیواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي. او هر انسان، هر پیغله، هر جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم، یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونو کې وو مونږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل. ته د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه ته هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي. هغه بې د علم، پوهې، د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي، مثلا په دا نیمګړی شي، ناممکنه ده چې دوی خپل هیلو ته ورسیږي. ځکه هغه کسان دپاره، هغه جینکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي، هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت لري چې مونږ اوس د دې واقعیا لرو، د دې توانایي لرو چې خپلو ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو، کار وکړو او خپل اولادونه وروزو. هغه ښځه چې تعلیم یې کړی، لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي، دا څېړنه شوې چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي. نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي، هغه خو یو کس دی، مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي، ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي. هغه هیڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي. هغه نو کله چې دا فرصت ترنه اخیستل کېږي، نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دغه ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی، هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي. نن خو مونږ دا نه محسوسوو، ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه، په یو رقم دغه تشه ډکېږي. د تیر وختونو کې چې فرصت مساعد وو او جینکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره، دا فرصت وو. او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي. هلته به نه ډاکټر وي ښځه، نه به معلم وي، نه به هغه ځایونو کې چې ضروري ده چې باید ښځې وي. مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو، ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومیټریک دا شیان کوو. یوه ښځې همدسته وکتل، ویل یې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي، بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته. نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده، په دې کې هر وخت یعنی ښځې د ښځو دپاره یې کومکونه کړي دي، د نارینهو دپاره نارینه ده مجبور شوي دي، اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې دپاره کومک وکړي، ځکه یو ښځه یو ښځه ډېر ښه درک کولی شي. هغه په ډېر آسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي. نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي. دا ډېر د درد خبره ده. دې سره سیاسي چلند، تعلیم سره، بیا د جنکیو تعلیم سره، حتی اوس د نارینهو د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی، ډېر بل لوري ته روان دی او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کېږي. هغه هېوادونه ډېر
نیکمرغه دي چې هغه د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز کوي، هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي، لکه جاپان، لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي. نو هغوی ټول فکر، ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي، ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي، ځکه دا یو عقدوي سړی راځي، ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي، خپل د وطن ګټې ورته مهم وي، انسان سره محبت وکړي، یو بل سره دوی تحمل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. او متاسفانه دا شیان په دې وطن کې اصلاً لیدل کېږي نه. ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراهه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي. که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راواخلو. بله، درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې په نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړئ. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاده شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډېر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پاتې کېږي، له خپل حقونو وروسته پاتې کېږي، له کورنۍ اړخه که پرې وغږېږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که وینجونه یو جلی په کور کې پات کېږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دي، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دغو نجونو په اړه مقابل؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادي بنسټونه زما آواز لري؟
مهرباني شته، آواز مو
د اقتصادي بنسټونه د په سیاسي لحاظ، په دولتي لحاظ، د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څه وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څه کم راغلي دي، هر د دې په عوض کې چې تعلیم، تحصیل او نور اړخو ته د ټولنې توجه وسي، دلته یو د نساء د سورې درېمه آیا چې د څلور نکاو تړل دي، هغو ته ډېر پاملرنه سوې ده. د دې په عوض کې چې د اولاد تربیې ته، د کورنۍ اقتصاد ته، یو واحد کورنۍ ارتباط ته، چې هغه یو ښځه او یو نارینه حق دی چې دغه محصول د دوی بچیان کېږي، هغې ته توجه وسي، د تعلیم او تربیې او د اقتصاد لوړتیا تلاشونه وسي، د کورنۍ دې ته توجه سوې ده چې دا د اسلام ماته څو نکاوي جایز کړي دي، په اغر طرف ته روان دي. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعا امې په رواني، امې په معنوي او مادي تاثیرات.
اوس اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمې د شپږمې پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودی، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي، مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولي، مباح یې نه بولي، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه شاپاته ټولنې د جاهلیت د ټولنې په دوره کې حکم سوی دي، د حل لارې ورته پیدا سوي دي، دوی په یوویشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي، یعنی هېڅ هغې په یو زر څلور سوه کال کې دی نه ویني. مهمه نه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یوه نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران په هر دوره کې یوازې ما ته یې توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلی سم، زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبول کړم، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی، بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي. نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولی شي، هم پر معنویاتو او پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای، بنا دا خپله فرصت دی، دا خپله عقده ده، دا خپله پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسې وینې په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالی دا ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامعه کداسې ووایم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. درنو لیدونکو اوریدونکو، اوس هم ورځو د تلیفون پر کرخه زموږ اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی، د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
ہلو، السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هله احمد زی خورتا تا ملمنو تا او ټول اوریدونکو ته د ازادي ټیم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پښتنه لری شریکولای سي.
نظر خو به زه څلور موضوعګانې تاسې ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده. دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپل تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپل په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالدار سړی د خارج ملک نه راشي نو په میرمنخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د نن تاسو سره شریک کړل، نور ښه وخت درته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم موږ سره د تلیفون پر کرښه شته، د دوی څخه به موږ پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تر باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام، احمد زی خور، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هغه تعالی مخورجانې د هلمند ولایت څخه.
مهرباني.
مننه سلام ملمنو ته ما خورجانې لکه دا خوندې اشاره وته وکړه چې مثال په کم سیم کې دا خوندې ودیږي احمدی خوري په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره داسې ده د اسلامي امارات پر اطاق سره خورجانې کې ځینې بندیزونه لګېدلې دي پر خوند باندې، لکه مثال د خبرو د پانتونو ده دغه مثال څنګه پانتونونه بند شوي دي. نو خورجانې دغه سي پرمختیا هم راغلي دي. ګورې مخکې موږ وکتل په تیر حکومت کې خورجانې د میراث حق خوند ته نه وکړ کېدی. د اسلامي امارات پر اطاق سره الحمدلله غو د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی به راولا چې خورجانې قتل به وکړي، قرباني به یا لور یا د خور و. د نیکمرغه د اسلامي امارات تر اطاق سره خورجانې هغه بدبختي د منځه تللې دي. بعد موږ هغه پرمختګونه د نظر سوونه کاږه خورجانې نظر هغه مثال د خبرې داسې دغه نظرونه شریک نه کړو. خورجانې منفي داسې نظر باید چې خورجانې په ورسنۍ سړی شریکي چې هغه حقایق مثال د خبرې وایي. او تاسو د کم سیند د خورجانې د کم سیند ودونه خودن ته د ازمیر په منډیکه کې ډیر دي. نو د بعد مرغه باید وایمه چې دغه ډیر بدې پیل لري. څو تام څه کړو کې خپل کوشنی لور مثال د خبرې د جرل سکالو تورل سکالو انجلی ډیر ولاسته د پیسو په مقابل کې چې شپې تو کالو دایا کالو سړی توار کې دا ځلم دی مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره. نو زما دغه د خون څخه غوښتنه ده چې مثال د خبرې سره کم کولای شي چې د خلک کوکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجانې کم شي.
بله مننه، ډیر زات مننه، خو وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولدي سره ورزو د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم کېږي کته زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په برخه کې شریک کړل. ورور شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیا هم ک په کم عمر کې انجن ودیږي. دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالې څومره ډېر دلې شي. دوی د ژوند د تریخوالې په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلې سي. دا به لاغلی فی پختنه وکړه مغلی رو فی رختیم ک په کوم عمر کې جنې ودیږي. دلته بیا کورنۍ ته تل خلاص مور سره ډیریږي.
بیا سلام، په دې برخه کې باید وای چې کله چې جنې په وړې سنونه ودیږي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ وزین وخت البته ډیرای وخت باندې ظلم موسیقي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې همدام دغه کور کار یا مسؤلیت سره کوم وخت سره کوم مخته ایسي او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول دی او لویه کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیرای فامیلونه د لس نفره یا اقینم ډیر فامیلو سیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې دیارلس کلنه یا شپاړس کلنه یا اتلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر اوسي ځکه چې منجونې په وړې سن خپل اول نه پوهیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی، څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بل خوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونې خپل ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډېری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونې په ډېر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونې په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډېر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید وده شي. په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپل زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن وده شي او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړه سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډېر ستونزې هغې ته خلقوي او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهیږي چې خپل اولاد څه رقم سره کوم ورته تعلیم وکړي څه رقم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپل یو وړه نجلۍ ده یو سن نه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه را سره په خبرونه کې زمونږه مزکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شوې د لودوی ته خبرو پختو زمونږه بس به اتمن اوریدلې چې کله زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورنوي نظریات د ټولین نظریات د دوی په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې اتصابه و خپل زکونکو نور هم سنفیان سره په تماس کې پاتې شوې د کنا پر دې موضوع ور سره وغږیږو سمه جاري تاسو سره نور هم سنفیان په تماس کې دي ته ور سره خبرې کوي چې اغه وي څه وي کله شپږم ټولګي فارغ شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي دا څه کوم نظریات تاسو سره شریک شي خپل هم سنفیان او هغه انجونو چې تاسو سره په ټولګي کې وي
او زه خپل هم سنفیان سره هم ما سره خپل هم سنفیان هم مدرسه کې دي او ځینې په کور سره سره دي هغه زما په شان په کور ناست دي ځینې کور سره دي او مدرسو ته دي خو زما په شان په کور ناست دي او ډیر خفه دي د دې په اړه چې مکتبونه بند دي او نشي کولای چې مکتبونه تلاړ شي
bale بس انا جن وړاندې دوه ویل چې هله دي درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړ زکړه ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هیل لپاره دی چې تا غوښتل باید و ډاکټر شي فعلاً په کور کې څه کوي هم دغه خپل نارمل زده کړه ته د دمار کړی د په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هیل په تړاو باندې او څومره امیدوار چې ورځ به وشي چې ته څه کولای چې خپل زده کړه ته دمار کړو دغه کوم برخه چې ته غواړي پکې زده کړه وکړي لوړ زده کړه پکې وکړي بل اخر ته به توابت ته به ورسیږي
هو زه کورس زما د کندم ووم سن کتابونه نشر په کور کې شتره هغه مطالعه کوم دا غینه د مکتب کتابونه غیر نور کتابونه نشر شتره هغه مطالعه کوم او نور کتابونه نشر شتره هغه مطالعه کوم او هیله مې ده چې ډاکټر شم
ډیر ښه بیا به هم تاسو سره خپل خبرته ادامه ورکوم خدای دې چې خپل هیله ته ورسیږي درنو لیدونکو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه بیا هم زمونږ اوریدونکو چې شته چې د نننۍ موضوع تړاو باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته یې خپل پښتنو ته ادامه ورکړي سلامونه وخت مو بخیر مهرباني bale مهرباني
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
علیکم سلام مهربانی
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه تاسو په اړه کوم زستاسو د یمې اوریدونکې
بله بله
او ټلیفون کوم کوم موږ روښته هم د افغانستان په نرمونو باندې دې دې شو موږ په ټول خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاصه شي او جاری شي او دې ته باید په هنتونونو او مکاتب خلاص شي خو البته طالبان وعده کړی ده ولو کدا یې څه وزن لیده بیا هم امید شته نه امید نه ده ښه امید ښه ده خدای دې وکړي نو دا یو مهم پرابلم ده او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو ته ویدي دا یو مشکل شته دا هیڅوک پر دې بیان دي باید پر دې حقیقت سترګې پوښې نه کړي نور ښځې په کارو کې اوس هم شته په وزارتو کې شته په ریاستو کې شته په نورو داسې طبي مراکزو کې شته او دوی کارونه هم کوي په پولیسو کې هم شته خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي او دی ورسته هم په داخل کې به محرمه ګرځیدای شي دا غلطه خبرې دي مفتدي شارو کې شجوینو چې دی بیله محرمه په سوزار کې سوداوي کوي ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټول شارو کې ګرځي البته په خارج کې د شرعي حق ورته یو شی د 2 کیلومتر کې کدی لري تللی دی خو نه خامخه سفر کې باید محرم سره موجود دي نو ان شاء الله خدای ته امید ستاسو د دې کارونه هم خدای برابر کړي او موږ له محترم ملمنو ده خدای پښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پالنې غورځنګ د دې په حق له ځخ پورته کوي دې ته دې په کوم نظر ګوري آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې واس او بل دې په لرو پروتو سیمو کې نرمونو ته څه پیغام لري هغه خو د یا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جونې هم ځي دینی مدارس د دې پر مخ باندې خلاص دي ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحراو کې دي دغه د پاره د دې څه پیغام ده مننه
ډیر زیاته تاسو نه هم مننه ورځو خپل بل اوریدونکو ته چې هغوی څه نظر لري سلامونه وخت مو بخیر بله زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظر ته موږ سره شریک کړل ورزو د نړیوال مسؤلیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه د خوراز د دوی لوري د ملګر ملتونو لوري د وړو انجنونو په نوم باندې نومول شوی د داسې بیا دوی په افغانستان کې د وړو انجنونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو اغله مل د نړیوال مسؤلیتونو څه دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنیو انجنونو په مقابل کې خپل مسؤلیتونه سره تر سوري دي متاسفانه
ما ګیله خدای غوښنه کیږي هغه باید په دې برخه کې جدي یو یو حساب کتاب دې سره به کړی وي ځکه درې کال د سلورم کال دا ډېر اوږده عمر دی د تعلیم د پاره دا جهان په خپل یونسکو پوهیږي چې یو برخه د تعلیمي برخې د چې هغه پر مخ وړي په خپل ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم د اساسي حق په ټول نړۍ کې او وی باید په دې برخه کې دې زیات نه یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یو څانګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي مګر هغوی داسې فشار را نه وړ داسې یو کار یې ونه کړ داسې اوازونه چې موږ پورته کوو دنیا کې نور افغانان پورته کړ او نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې هغه هم داسې یو ګامې پورته نه کړ داسې یو عمل یې ونه کړ چې دوی دې ته اړ باسي او دوی دې ته راضي کاندي چې د جنکو د پاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وي د دوی ملاتړ باید شوی وي او دوی وکولی شو چې خپل د لیسی برخه چې بیا بل اخر قط شو یو وقفه او بیا غنه ورسته پانتون ته اجازه ورکړو هغه یې بل اخر د ډی وړي کغه اجازه یې پری خود چې هغه برخه کې هم دی درې لا پتی سخت شو هغه پری نه خود چې پانتون وای نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم او تعدا روان شو عملی شو خو مونږ غوونه پورته نړۍ کې اچھا خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغلل د ملل متحد هغه معاونه امنه محمد راغله خو زه نه پوهېږم چې وجه څه و ولې او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یو کولی دا د مداخلې په عنوان نه بلکې دا یو هیله ده تاسو وړاندیز کوئ چې جنکۍ مکتبونو ته پرېږدئ همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بالاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کیږي خدا دې څلورم کار شو دا پنځم کار چې دا شپږم نو بل اخر د دې ژوند د دې راتلونکي خو د میلیونونو جنکایو دا راتلونکي مستقبل شو تر پدل شو تباہ او برباد شو نو دوی به کله دا کار کوي دا بی بی د دې د وادو سره خلکو بي خاصیت پیدا کړی دی او وی بي سي او تېتنانه کې وی په دل کې چې دا وادي یا بس وادي دي چې نتیجه نه لري هیڅ کله به دا ورځ را نه شي نو دومره نه دي خبرول دومره خلکو ته یو امید یو خداډم خداډ ورکولم د څه فائدہ ده چې داډم ورک عملی نه کا
ډیره زه مننه اغلی امیل اغلی افغان ک د انجونو ملاتړ شي په افغانستان کې الته په افغانستان کې افغان پیغله افغان انجنی څومره د دې تمنای لري چې په بیلا بیل برخ کې د دیو زليګه
یو ځل بیا سلامون ستاسو بعضی اوریدونکو چې ګډون کړي او غواړم داغه پاک لیو څه خپل نظر ورکم چې دا چې د امارات اسلامي ارخونه توضیح کرل. زه فکر نه کوم چې موږ دې د سړک جوړولو په هکله یا د پروژو په هکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي، خلک په د سواد، د تعلیم، د تحصیل، خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي، اواز یې نه اورېدل کېږي. دوی کار څونه زرق و برق جوړ کړي ځانو ته، او په زری موټرانو په دې کې کښېني، د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم زموږ د نړیوالو څخه، د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانو څخه، د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ یې باید حل کړو چې په یوویشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکړم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وتړم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د ښځې او د نارینه لپاره چې شروع دی، هغه هم نصاب کې کتاسي کتنه ولري، ډیر نواقص به په دې کې پیدا کړي. ولې زه توپک د فعلاً ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکړم، وی وام او کفر څنګه وام، نصارا څه وام. زه د بې سوادۍ پر څټ باید توپک کښېږدمه، زه دا نابوده کمه. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه یې د نړۍ فقر ته اړیستلی یم، او نن زه د تحصیل و د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید راواړومه. دا باید د باینه څخه یوسمه. ماته ارزښت نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله، زما په ټولنه کې څه روان دي. تاسې که دلته داس یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسې فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې په هغه کې زوازې ماته توپک را زده کوي، وایي څوک څنګه ووه، د کفر سره څنګه مبارزه وکړه. و برادره، ته د کفر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پلا سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه، چې وکولای سي په دغه چوکات کې ته خپل ښځه، خپل
نارینه
ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. اغلی روفي، بالاخره د حل لاره څنګه ممکن کېدلی سي چې یو حل لاره دې ورته پیدا شي؟ بالاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی، هغه پیغله جنې دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي، د ښځو د حقونو په برخه کې دوی کار وشي او د دوی حقونه دې تامین شي.
لومړی کې باید افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري، او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي، او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هېواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تعصب ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې اگر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیه جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هېواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار، د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هېواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ، زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، په ټولنې مسؤلیت که په لنډو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دې چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ؟
کله چې یو انجلی مکتب ته ځي د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسونه تلی شي نه شي؟ آیا ټولنه د دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلی کار ته ځي او یو انجلی مکتب ته ځي هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو انجلی کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی.
وروسته کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي ثناثپۍ نه به واورو چې آیا هیله لري